درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري د پرونیو څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول بل هیواد ته د امنیتي ګواښ په توګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباری وروسته افغان طالبانو د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې د یو قراردادي شرکت او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوي عقول ډب له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. عبدالمتین قانع نن د دې پیښې په تړاو چې د جمعې په ورځ شوې د دوو تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ښاغلي قانع په باور په وژل شویو کې درې تنه د سیمې اوسیدونکي دي او یو تن د قراردادي شرکت کارکوونکی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د اوس لپاره د سرو زرو د دې شرکت کارونه درېدلي او د پولیسو تحقیقات ادامه لري. په ایران کې د اعتراضونو یولسمه ورځ ده. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو غیر دولتي مؤسسې د سه شنبه په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه وویشت لاریون کوونکي وژلي چې پنځه تنو یې تر اتلسو کلونو لږ عمر درلوده. ایرانی چارواکي بیا وایي چې تر اوسه دیارلس کسان چې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې دي د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له هغه لاریون کوونکو سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره سوله ییز اعتراضونه کوي نرم چلند وکړي او د دوی او بلوا کوونکو ترمنځ توپیر وکړي. دا اعتراضونه په ایران کې د ډالر په وړاندې د ریال د ارزښت د کمیدو او له لوی سره د اقتصادي ستونزو له کبله پیل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د ګرینلند د نیولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینه ماڼۍ ویاند کارولین لفت د سه شنبه په ورځ وویل چې د ګرینلند نیول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره لومړیتوب لري. د اغلی لفت په وینا د ګرینلند کنټرول د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي سبب کیږي. ګرینلند د دنمارک خاوره ده چې له دنمارک لرې د امریکا په شمال کې موقعیت لري. دا ټاپو نږدې 2,200,000 کیلومتره مربع مساحت لري چې نفوس یې شاوخوا 650,000 کسانو ته رسیږي. دنمارک ویلي دي چې په زوره د ګرینلند له نیولو سره به د امریکا او دنمارک 80 کلنې اړیکې ختمې شي. او د واورو او یخې هوا له امله نن په پاریس کې تر 200 ډېرې الوتنې لغوه شوې. د فرانسې د ترانسپورت وزیر فیلیپ تابروت وویل چې شاوخوا 100 الوتنې د شارل دو ګول او څلور د اورلی له هوایي ډګره ترسره نشوې. د فرانسې په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې عمومي بسونه هم د کنګل لارو له امله درېدلي دي. د یخې هوا له امله په فرانسه کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې افغانستان به نسبتا تود او وچ ژمی ولري.
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سږ کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانیستو لپاره په تورخم کې د سوداګرو د غونډې ځنډېدل.
اتاق تجارت سرمایه‌گذاری 100 نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې خپل وکسان ورو پیژندل چې هلته په صفر نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره سږکال هم د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ.
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او وایي له 13 دسمبر راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې تود او وچ ژمی تجربه شي. د سازمان خبرداری ورکړی دی چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه ښایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي تاثیر وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له دسمبره د سږ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼکولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اغا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سږ کال نه باران وشو او نه غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا ژمی بے باران دے واوری به پکی ونشی، د تیر کال غوندی په غرونو هغه واوری هم ندی شوی. د وسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د پلازمینې کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمی او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډیره ده او مونږ بے وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د 13 دسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. پر راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت لا پیچلی کړی دی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه خبرې پکې وشي پرون وځنډول شوه. د ځنډېدو د لامل په هکله د دواړو هیوادونو سوداګر متفاوت دلایل وړاندې کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. د الیکوزی په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکي ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاتکړه
د افغانستان
د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان ورو پیژندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو وو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
الکوزی هم در از وویل چې د طالبان و حکومت هم د دې ناستې له جوړېدو سره موافق وو. د هغه په خبره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې د پاکستان حکومت تړلې دي او د بیا پرانستلو لپاره باید د پاکستان حکومت د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز وکړي او ډاډ ورکړي چې بیا به دا لارې نه بندوي. هغه دریش چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی، خود کرشی حق غاړی ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی وه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو باصلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته وړه تاکي تجارت ټولو ته مونږ دا ویل چې تاسو د سیو پیچ خپل نوټیفیکیشن وکي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل مونږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا مونږ ته نور رسیدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکي او هغه ریکوست راشي نو هغه مونږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو مونږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکی داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور له لارې نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادي او حقوقي
مسایل ټول د سترو سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي، په ځانګړي ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح وي.
بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د اونګه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لارې به همداسې بندې پاتې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2026 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو آشپزانو د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2026 کال د نړۍ د تر ټولو مزهدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې دا سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ له لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او ارګانیک والی دی. د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کشاورزای زعفرانو
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي لامل یې دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بسته‌بندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنګ خوند او بوی له اړخه بیساری کړی دی.
نوموړی د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستهبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لا ډېره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د شمیرو له مخې سږ کال د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ځمکې څخه 1000 ټنه زعفران ترلاسه شوي چې ډېره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعت کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسؤول عبدالله خیراندیش ازادي راډیو ته وویل
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د 40% هڅو پایله ده. دغه راز باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېرې نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هېواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحه شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤوله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د ارګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشین آلاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډېر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لا هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکې منع اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی دی چې په افغانستان کې لاله مخ کې په رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدی شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د هوښتي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی. هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا حبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو، طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان نه داسې ښکاري چې لدی وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي، یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي، ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري، او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و، او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي، یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرله پسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودوونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلاره او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. آن دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې شمیر بیرته خوشی شوی، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 مخپور کړ، وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شاملې دي، چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو په ډیر زحمت جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغج کلي اصلي اوسیدونکي و اتیا کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په هکله معلومات راکوي. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخېستو، خښته به کړې دېګو کې، هغه خلکو ته مسابل چې ویل کې په سرو به کې خلا وړي، هلته ځان دا وه غلو لوی پلونه، او هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډاري ور سره وتیږي، بیا به هلته کېنسو، هغه به م پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلي، هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتي، هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه غاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې، هغه به چې م یاد شوې بېرته م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړي، کور کې به مساله ورکې ګډه کړ شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، خسته پرې به م خو بیا سبیل کې په وامو باندې پوزی اوارول، بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به هم چې پخه کړه غوړیان به هم کنګال کړه څو لسدانی یا شل دانی غوښه کې به مو واچولې. هغه به مو غوښه کې غوړیان واچول بس نغارې او نغاري باندې به دی کښه بس پوخ پوخ بے نگارے ہم پو بل مخاڑا ہو کرار ہم دیکھ پکی خو سبائل دے پارا سبائل مارا ہوا گرمی ماس پکنیا کہو بے باغا سبائل چو پاتی دو دیم نا وڑیان با پولے پولے شوی و خیستا خیستا پاکا بو بے پکی نس تو مارا گانی کاسو کی وا چھوڑ شی تو دا مارا با پتا بای پاکا ہوا سبائل ہم پو سبائل ہم خوڑا ماس پکنیا ماس پکنیا کہو یا دے چکنی سارا یا مولای سره تیشه سره خوړه
خان وړیا نیوازی غوخ سره پخېږي
وړیا نام غوخه کې پخې ده امانده سره پخې ده ریډي بده واشو وړیا نه بده پکې ده سو خو زول خو زول مې بده لګ دانی کور کمان دا شای بده پکې واشو او په بده پکې واشو سر بده بن کې به واغه پخې شو پلې پلې خستا خورین بشو ډېر وبم واشو لچلک پکې پاتې شي
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیر مونږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری او میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست و وړیان به تیارول دغه مصالې به ګډولې دا کار به م کوو بیا به دراګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې سات هم تیرو.
ستاری ادی دی وړیانو د پخولو پاکله معلومات وړاندې کړل. را بشو د خبرونې بل مطلب ته. د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کښ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي اوس حکومت د چرسو کښ منع کړ. بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه یې نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم له مخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سي راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کښ له بندیز وروسته خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تېرې 11 میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کښت، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبیعي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالۍ او طبیعي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړې. د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم هلا و احترامات می قبول کی قدرمن او گللی سکون کو زبرشنا هم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرف اس وای ما د ایول سم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لستم قدرمن سکون کو نن ورځ مو راستا سو پن هم لست کی در سیاحت به ما موضوع غانی چنن ورځ به مو راستا سو در بحث لاندې ولرو. عبارت له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد واردات او صادراتو اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چنن ورځ به مو راستا سو لست ولو او په کلبې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول د راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ له لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درمنو ګلرې ځکونکو، موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي بڼه چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په پاپریکا کې جوړ کړي وو، سیریا د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرسي وي چې د هغو د طریقو د طریقه څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوږه ځکونکو، په ډېر پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډېر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرو سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرته لکوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته شرکت سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکا کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګې کې باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د وچ میوې کمپنی ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنی ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنی لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل، نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړه ورکړه په کړه کې کېدلی، چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس بلې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد د کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سره شناس کړو، او همچنان د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو، د ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی، هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایلو ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي، تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په ازمه په هیواد کې زیات تورته ضرورت ست د افغانستان بیل بیل سیمې لري نو د بیل بیل ونو بوټو کرنی تولیدات یې د تشلاره هواره کړ د ترڅو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګری سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپل اړتیاوي دي د خپل کرنیز محصولات څخه ترلاسه کوي بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجي چې وریجي پخپل په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکو سیمو اوسېږي په ختیځ ننګرهار کې همدارنګه لغمان کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد د نن د بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي چې دغه څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ درمونه زده کوونکو بهرني سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرني سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرني سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرني سوداګري لري چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ چین بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند د نیمایي وه چې سوداګریزه حوزه وه چې د هند د نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبول د یعنی زموږ د هیواد د اقتصاد پر پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندنه اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په د ورستی کلونو کې د هیواد صادرات ټوله باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نه اتیمه سپکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دي واردات یې راکړي دي صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړي دي چې په کال 1991 کې واردات چې و زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسېدله چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2315.9 ته رسېدی چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته پرښه کړی دی او په حق له معلومات تر کړی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو په نن ورځ لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپ من.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبر کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرشنا غم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لسته اهل د چ تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن نه نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مراد تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موجودان دي چې نن ورځ به مراد تاسو ولو ولو کله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. پر سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوی لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیات خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول. نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه بولي سیمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهورې پوسټي چکیټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په فام کې نیول کې نیول کې دي، یعنی په پټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه اور باندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیم څخه بلې سیم ته انتقالېدل، یعنی پر آس په بس پاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس بس پاره کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لښتوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسوونکو په نامه سره یادېدل لکه پوسټ رسوونکو چې مراد تاسو ته وایي په عام اصطلاح کې. کله په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسيده له خوا څخه ترسره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودرونه ځکونکو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول چې د هغه څخه ورسره په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړه. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همنو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل شوه چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شوه او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوه چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه به د دې لپاره څخه سره ترسره کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلالي ځکه اون کوز مرګ ګران هیواد افغانستان کې په 1347 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترحم او کندهار په لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوي مواد و او ډونډې پانی او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم ترسره کېدله، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حقله مو معلومات لاسته راوړل. هیله د چې تاسو پوسی و اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې یو په حقله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول، چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حقله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او د ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه ورځ موږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پېړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې اوس بل درنه زکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و، چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې، چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدې، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلې. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی او ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو، دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدلی وو، چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې و د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سری یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه دوشمشیرات د پوسټخانې په ودانۍ کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو ښارونو ترمنځ جوړې کړلې، چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوله، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشتل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله، چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو، موبایل په 1988 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپېژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندرې هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې سپلې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بی سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1402 ایم مریض کال کې د ایم ټی این په 1404 ایم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په 1405 ایم مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه درمونه زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفونیک کوډ چې دی 0003 دی یا هم جمع 003 دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنیو هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېرې چټکې او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو موبایل وپېژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو وپېژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس وپېژنو. کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هیواد پرمختګ لامل کسي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغې څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهېدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو د کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1908 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو او په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یوځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1919 مریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو. ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولی شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولی شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولی شو دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د فاکس د دستګاه په حق معلومات ولو چې فاکس څه ته ویل کېږي. فاکس دستګاه چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دستګاه په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه فاکس دستګاه چې د پروتوکال پری ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دستګاه چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکال د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپېژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپېژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده د کورنۍ دندې کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بي سیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د لاپه ماشه وخت ولرئ.
جنگل وچ میں ملے دل کا